کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا ثور دویمه د اپریل 22مه، د روژې مبارک میاشتې 21مه. پیل خبرونه کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله وبللې وغندلې. دغه وزارت پرون ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د 114 له کبله خوابدې سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سوي دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلی دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي په ټویټر کې لیکلي، تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوزې اړوند بابا خمبر په سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو ناتایید سویو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند د یو مشر عطا محمد نور خوریي سهیل زمری و. په راپورونو کې زیاته سوی چې سهیل مری په مزار شریف کې یو وسلوله ډله درلوده او پر طالبانو یې د برید پلان جوړ کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو بیا تور پورې کړ چې حکومت د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو له لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو نښتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12:02 د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اورېدلی سي. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د ترا د نیولو خبر ورکړي، خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یوه شنون کې اورې چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور دل هم دي چې هغه به ورورو دی وخت به تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندوز کې د اینجی کرکیله زیاته سوي.
زمینی کاره میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه.
د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې دوی بنیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خبریږي چې د زړه د ناروغیو پر مسله پکې بحث سوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو ور بیا د خبرونه ته شرغ لست. د خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یو جمعات د پرونی برید تراه نیولې. طالبانو سره تړلې بختر خبري اژانس د طالب چارواکو له قبل لیکلي دغه کس د طالبانو ځنګړو ځواکونو د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې نیولې. اخوا د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست یو خبر پاڼه کې لیکلي دغه کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ونسان کی د ورستایو نه امنیو په اړه اندیشنه څرګندوي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حمله د تراه لنیولو خبر ورکوي. طالبانو سره تړلی باختر خبری اژانس د بلخ د سیمایزو چارواکو له قوله لیکلي یاد کس ته طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیولی. هخوا د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي، وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. روانه اونۍ د کابل په ګډون په ننګرهار، کندوز، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې پر طالبانو ملکي افغانانو چاودنې وشوي. هغه چې په کور دننه د سولې راپورته شوي هیلې مړاوي او نړیوالې هم اندېښمن کړل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې پر ملکي افغانانو د بریدونو د پای غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو ته وویل دوی د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون له ټولو افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو او د دې بزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول افغان عبادت کوونکي، ټول څارونکي، مذهبي لږکي او نور د دې مستحق دي چې خپل ژوند په خوندي او له تاوتریخوالي پرته تیر کړي. افغان ولس د دې حق لري چې له ترهګرۍ څخه خوندي ژوند او عبادت وکړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان رسنیو ته د هم ویل چې دوی له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې غواړي چې دې ډول موضوعاتو ته رسیدګي وشي. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان یې ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قمانډانۍ د قمانډان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت له پراخېدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړی. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
په راپور کې مې اوریدل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جومات د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میشت د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ترسیدلی؟
په افغانستان کې نه یوازې داعش ته دی بلکې نور ترهګر ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 20 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د سیمې دپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تېرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنا چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را سرګند شي. دوی که وایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنۍ کې او د دې نه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د سرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي وو چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي، دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارتو کوم ورونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازارتو کوم ورونه چې دي هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به دې نه وروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو، د خپل د خلکو، د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګومان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسی ځکه چې دوی په دې تیرو وختونو کې هم دا خبره کړی وه چې دا زیاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که دای وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچې کې دا، نو دغه چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره. دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې گزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی، که نه دا چې بیا خپله خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمني کې میش د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوهګانو پر یوه جومات د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19 اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سئ. ازادي رادیو ته غوښیستې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ ووري azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسې. زموږ تیرې خبرونه په همدې ویب سټ کې په سبتی بڼه موندلای شي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په یوه تازه څېړنه کې ویل سوي چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د تړل کېدو له کبله اکثریت نجونې نهیلي سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیف دی چلدرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. سیف دی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف د چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف د چلډرن لنجونو سره خبرې کړې او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمینه ده. دا وایي
ښوونځی ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ ته په کور کښېنئ. د دې سخت کو موږ ته نه شته ویل چې موږ به ته هغه په خوا از موږ ښوونځي شروع سم موږ خپل ځای ته لاسو نه وس ولا غیر څه لته دې شوې لا غیر څه نه وکړه.
سیف دی چلدرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تیر بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکي او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلدرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلدرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوژستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی توجیه کړی شي.
د اسمت ساروان راپور مو واورید. اسمت ساروان به د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کې در سره ویچنن. په دې پروګرام کې د میدان وردګ ولایت پر وضعیت خبري کیږي. هغه اوریدونکي چې د میدان وردګ په اړه کوم پوښتنه، نظر یا هم تبصره لري کولی سي چې د 2 بجو خبرونه ته زنګ را ووهي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ولایت په ولایت پروګرام نن پر 2 بجو له ازادي راډیو مې هیروي چې نن د میدان وردګ پر وضعیت پکې خبري کیږي. په میدان وردګ کې پر 1,300 اړو کورنیو د چین هیواد د مرسته سوي وریجې وویشل سوي. دا هم په اړه تفصیل.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بېوزله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی او ورسره مل پلاوی دغلته ورغلي. ښاغلي حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر دیارلس واړمونو کورنیو د چین هیواد مرسته سوي وریجې وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر امان او د وردګ ولایت لپاره موږ لګلی دی. یغه دپاره پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژني تاسو یې پیژنئ
دغه مرستو ته اړمن خوش کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمینه هم ورته برابره کړي.
اوس دا ته نهه میاشتې یا دوه یو نیم کال دا جنګونه و مخکې دا دونه وخت لس روپۍ کار نشته، نو په دې یوه بورې وریځو باندې د چا ګزاره نه کېږي. مونږ د حکومت نه دغه غدا خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نفر دې باندې گزاره نه کړي. مونږ غواړو چې مونږ د کار زمينه برابر شي.
د پداسیال کې چې په دغه ولایت کې فقر او رستربلې د ډېرېدو په حال کې دي او خلک یې د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسساتو او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاوخوا لویشي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشری حقوقو د څار ډلې له طالبانو غوښتنه کړې چې د هرات د شیزینا زندان مشره علیا عزیزي لبند خوشی کړي.
د هرات د ښځو د زندان د رئیس علي عزیزي لورکېدو څه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د زوند او مرګ بې خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکارۍ ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي اوسي او زر تر زره دې د خپلې خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده، یعنی مدت 7
ماه هغه ورځی راهیسه چې آلیا و میاشت مخ کې ورکه شو، از مو ګلټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخنه نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لړای وکړي، هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور موږ ته هیڅ جواب نه دی ویلی. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ د آلیا برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از آلیا نه داریم.
ښاغلی عارفي ادا کوي چې خورې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درک شوه. ښاغلی عارفي وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضر شوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشي کړي او یا دې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکې کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخواني مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو، ورکېدو او حتی د وزلو ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries in the world.
لورپا تر امریکا،
لا آسیا تر آسترالیا
بیر
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لنډیز اوري چې د زړه د ناروغیو پر مسله په کې بحث شوی دی. اتنیم بجې بیرته راستنیږم په روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخې ته مو اجمل ان ده. هر کله کوم په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلې ته زیاته شوې ده او لامل یې د دې ولایت للمي او شاړې مځکې پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي، خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیله پیل کړې ده. نور حال په دې رپورت کې اورو.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجی حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. کابو 12 کاله وړاندې د کرنې وزارت د دغه طبي بوټی په راټولولو یې بندیز ولګاوه، خو په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انجی تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او له امله یې کروندګرو د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجی کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالي سالی آزادۍ روډي ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه. بالاتری نایده
انجی کشت لعمل وزگار کسان دا کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار و اواید هم لری دا کندوز پخان آباد، علی آباد او پدشتی ارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرلیه دا انجی شنریوال مارکیت لری انجی سوداگر لمرسخ هندوستان توری لانجی دا درملو پو جوڑولو که کار اخستل کیجی.
خاغلی سالی زیاته کړه په یو جرف ځمکه کې دینجی 800 بوټی کېنول کیږي. که تخمې وکرل شي یاد بوټی له 4-5 کال وروسته ثمر ته رسیږي، او که بزغلی وکرل شي وروسته له 2 کالو په ثمر راځي. نوموړی وایي دینجی تولید په هر جرف کې دینجی کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرف ځمکې څخه له 200-300 کیلو دینجی شیره ترلاسه کیږي. د هغه په خبره دینجی یو کیلو شیره له 1000-1500 افغانیو پورې بیه لري. د کندز یو شمېر کروندګر هم وایي چې په دې ولایت کې دینجی کښت ښه نتیجه ورکړې او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید یې هم ښه دی. د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین آزادۍ روډي ته وویل
دا سال میشه مای را کښت میکنیم این از خود سمنګان او از بلا
لس کاله کیږي چې ما د انجی کرلو ته مخه کړې ده. د شیرې راټولولو په وخت کې له بدخشان او سمنګانه دلته وزګار خلک د کار کولو په خاطر راځي. ما د انجی ګټه لیدلې ده. زه له نورو بزګرانو هم غوښتنه کوم چې انجی وکړي او اقتصادي ستونزې به یې هوارې سي.
د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کښت کړم، بسیار یک چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کارلې ده، ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د انجی عواید هم ښه دي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن انجا د کوکنارو د ښه بدل بولي.
کندز کې الحمدلله په 1000 هکتار ځمکه هند خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کوم کې اوبو ته دونه ضرورت نه لري، بارانونه هغه باندې داشنه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، ځکه خلک دې ته تشویقیږي. آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خبرونه د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یو لیکنه خبره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني ته پناه وړي، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شوو کورونو ایستل کیږي.
د فارین پالیسی په وینا جرمنی افغان کډوال بې کوره کوي، څو د اوکراینی کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي. خبرونه د مریم اروین په نوم د یوې افغان مېرمنې کیسه کوي. وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری ته ناست و چې یو داسې خبر ورته ورسېد چې د کورنۍ تمنه لرله، او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکړه شو لپاره خالي کړي. د خبرونې په وینا دا اقدام له پوښتنې او خبرو اترو پرته وشو، او د کور له تخلیې له څلور ساعته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالي کول وویل شول. د فارین پالیسی د ریپورت له مخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې له خوا شوې، او استدلال یې دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او مالیاتي ستونزو پر بنسټ بله هیڅ لاره نه لري، ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې ښځې ماشومان لري چې پر سر چت او د خوب لپاره تخته اړتیا لري. د فارین پالیسی خبرونه لیکي سره له دې چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي، او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا 3500 یورو ترلاسه کوي، خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. له امریکا خبریدونکي هیل رسپانی یو پخوانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دنده ترسره کړې اوس په داوطلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنګیږي، وایي په اوکراین کې جګړه د افغانستان پرتله خطرناکه ده. د امیرو پاپوویچ په نوم د دې پخوانی امریکایي سرتیری له خولې ورسپانی ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړ توګه کم ګڼلی وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دنده ترسره کړې، او پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې د کالج محصل وو. ورسپانی د نوموړي له خولې لیکلي اوکراین دا مهال له افغانستان څخه خطرناک دی، ځکه دلته باید د روسیې له توپچي ځواک، ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخوانی امریکایي سرتیری ویلي که چیرې اوکراین ته راسئ نو بیا پرې فکر وکړئ. زه نه وایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی، خو د دې زیات احتمال شته چې ووژل شي، ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړې که چیرې مو دویم ځلي فکر کړی وي او بیا هم غواړئ اوکراین ته راشئ، نو خدای مراوله زه له تاسو مننه کوم.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
او سم ستاسو پیغامونو تراسو، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې موږ کاریګرو خوارو څه ډالر وراتل شپږو کسانو سره وهله، موږ دې ما په خدا سره قسم کچی دین لیدلی. په دې دولت کې هم موږ نه وایي چې بس موږ ته راورسېد، یا رارسېد نه، موږ د خپل پر کارګری پوه چې موږ خپل کارګری کوو. مرګن داسې د یو طرفه خبرې چې موږ دون هلته کوي، دغه نو موږ ته یو څه زور راکړي چې الله ظالمه ته هلته ولې دې دغه څه چې ته پوهې خو دا شل کاله ته دلته وي، نو ولې دې الله مصب دولت جوړ نه کوي، ولې دا در بدر وي؟ دا شل کاله چې هغه وایي شپږ ترلینګ ډالر امریکا وایي ما خپل دلته راوړ، دا شپږ ترلینګ ډالر څه سوه؟ ما سیسی اوس راغلی دی پر کور یوه یوه کاچوغ را کوي. دا هم هلته ته اعلان کوي چې 15000 لکه ډالر مور وشه پر کور یوه یوه کاچوغ، چې شلومبې په غړپ یوه یوه کاچوغ تو خدای دا و د ما سیسی کار دی. یوه یوه کاچوغ را کوي، دا بی چې یلم مخسره بازی ده. تا کاچوغ په نړۍ کې لیدلی چې ما سیسی ورکی ته خپله دغه قدر چور او هلته ته هم اعلان کوي و 4 میلیارده ډالر یې پلاني ځای ته بیل کړه. 4 میلیارده ډالر پلاني ځای ته بیل دلته موږ ته یوه یوه کاچوغ، هغه کاچوغ چې هغه دغه کاچوغ نه دي چې دغه شلومبې په غړپي دا یې راکړې ده. زما په خدا سره سمې کیبل شیر کړې، یا یوه د تپلیت ته چې د 4 میاشتې یو متر کمپل یې ورکړی دی، یو متر کمپل تر یو متر نه پورته دی نه دا یې ورکړې. صاحبه تمامه ورځ لیکنه دي و څه دي موږ ماسیسای د ماسیسا دغه دانی مستا قربان وسما مختم شالمونه.
دا چې په هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوي دي چې بیخي ډیر کرل سوي دي، یعنی کسل پیساده کو په سل پیساده کې 25% غنم نور ټول تاریخ کرل سوي نشي.
بعد سلام، زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسک د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خدې موږ نه لرو، سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډېر مشکلات موږ سره پیښ شوي دي چې خدې کار نه کوي. د باغران په ولسوالۍ کې وای پایونه دی هغه پر یو جبه باندې پنځه شپږ سوه کالر مرسته غواړي چې هغه پنځه ورځې په ساده ګوشي باندې کار نه کوي. نو د اسلامي عمارت څخه مو دغه دوې غوښتنې شته چې دا زموږ د غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خدي دې موږ ته راړ شي او دا سړکونه دې راته جوړ کړل شي. السلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.
لأجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شی بیا ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونه دویمه نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لنډیز خبريږي. خو درغه مخ کې د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا واوري. طالب چارواکی وی په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جمعات د پرونی برید تراه نیولې دی. طالبانو سره تړلی باختر خبری اژانس د طالب چارواکو له قوله لیکلي دغه کس د طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چهار بولک ولسوالۍ کې نیولې دی. بلخوا د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پاڼې کې ویلي دغه کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش ډلې والی وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله وبللې و غندلې. دغه وزارت پرون ناوخته په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو شهرونو کې د 114 له کابله خوابدي سیوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپی کېدو سبب سیوي دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې و چې په یوه جمعه کې لږ تر لږه 25 تنه په یوه 14 کې ووژل شول او داعش ډلې مسؤلیت ومانه. د طالبانو حکومت ویلي چې پرونی په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلې دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې وژل سو. اخوا ځینې نتایج سو راپورونه کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریي سهیل زمرای وو. راپورونه کې زیاته سوی چې سهیل زمرای په مزار کې یو وسلوله ډله درلوده او پر طالبانو یې د برید پلان جوړ کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو اربیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړای سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو د لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتو نشته وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونی په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند اجتماعي پروګرام خبريږي.
روختیا د ژوند اجتماعي
د روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو نن مو د خبرونه ته ز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د زړه سکته څه شی ده؟ نن په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو. د ځکه چې د روختیا د نړیوال سازمان پر اساس په نړۍ کې تر ټولو ډیر انسانان د زړه په ناروغۍ عمري. د دې سازمان په وینا د لتیرو شلو کلونو راهیسې د هغو ناروغیو په سر کې ده چې له کبله زیات انسانان مري، خو په ورستیو کلونو کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر لا زیات شوی دی. له 2000 کال څخه تر 2019 پورې د هغو کسانو په شمیر کې چې د زړه په ناروغۍ مړه شوي 2 میلیونه زیاتوالی راغلی دی. له همدې کبله په نننۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه کې د زړه پر سکتې خبرې کوو. د زړه سکته یا حمله څه ته وایي، علت یې څه دی، او په پای کې به یې د تداوی یا مخنیوي پر لارو چارو له خپل درانه میلمه ډاکټر هیواد ګلزی سره خبرې وکړو. لومړی ډاکټر صاحب، د زړه سکته یا حمله څه شی دی او نښې څه دي؟
نو د زړه هارد حمله یا مایکارډل انفارکشن په هارد ډول سره په دفتن ډول سره د زړه د رګونو سلف سره بندش ته وجه د زړه هارد حمله رامنځته کیږي چې نخې ډېر شدید درد او خپلې د زړه تنګوالی د زړه ټکان او بعضی وخت نفس تنګي هم ورسره وي چې درد ډېر شدید دي چې ډومز ډے لایک پین یا د قیامت د ورځې غوندې درد دي. داسې درد مریض هیڅ کله نه وي حس کړی او درد په هیڅ وضعیت سره یا د هیڅ رقم دوا سره نه آرامېږي. نو مریض خپله مجبوریږي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي او شفخانې ته ولاړ شي.
درد په کوم ساحه دی بدن کې وي؟ په قفس شکی دی سینې کې، په شا، په ملا کې، کې په مړوند کې او غاړه کې؟ مهرباني.
درد چې درد اکثر وخت د سینې په قفس کې، اکثر وخت د سینې په چپ طرف کې یا سب سټرنل ایریا چې د سینې منځنۍ هډوکي شاته او منځنۍ مخ کې درد موجود وي چې دا درد اکثر وخت تر اورمیګا پورې او لاندې ژامه پورې انتشار کوي او دواړو لسونو ته انتشار کوي. بعضې وخت شاته دواړو اوګو منځ هم انتشار کوي.
ډاکټر صاحب، د کومو کسانو د زړه د ناروغیو احتمال زیات دی؟
کوم کسان لري او کې چې ډېری د هغو د جملې نه هغه کسان چې سموکینګ یا سګرټ څکوي په ډېر اندازې سره هغو کسانو کې چانس ډېر وي. شکر ناروغانو کې او هغه کسان چې د وینې غوړوالی ولري او هغه کسان چې فزیکي فعالیت نه لري، ځای په ځای ناسي په دفتر کې کار کوي، فزیکي فعالیت یا سپورت نه کوي، په دې خلکو کې چانس ډېر وي. یا هغه خلک چې فامیلی تاریخچه ولري، مثلا کور کې مشر ورور، مور پلار د زړه ناروغۍ تېره کړې، نو په دوی کې چانس ډېر وي. په ښځو کې، په سړو کې نظر ښځو ته د زړه د حملې چانس ډېر دی. او هغه خلک چې عمر ډېری وروسته د 50 کلنې نه د دې حملې د زړه د حملې ډېرې د چانس ډېری.
تاسو ول چې تر سړو په خزو کې د زړه د ناروغۍ چانس ډېر دی، تر اوسه پورې په دې اړه تحقیق شوی دی چې ولې؟
په دې اړه خو تحقیق نه ده شوی. موږ دوه ډوله ریسپکټرونه لرو، یو موډیفایبل ریسپکټرونه دی او یو نان موډیفایبل ریسپکټرونه دی. په دې معنی چې هغه خطري فکټرونه چې موږ خپل تغیر ورکولای شو او یو هغه خطري فکټرونه چې موږ تغیر نشو ورکولای، چې په هغه کې یو سیکس یا چې نو لږه خزه دا او بل هغه موډیفایبل ریسپکټرونه چې ما مخکې ذکر کړل.
د فلپ په ناروغۍ د ماشومانو چانس څومره دی؟ آیا ماشومان هم په اخته کېدی شي؟ ځکه چې کومې نښې چې تاسو ویل چې مثلا کلسترول څوک ولري چې عموما ماشومان نه لري، یا فزیکي فعالیت څوک ونه لري چې برعکس ماشومان ډېر فعال وي، ځینې نورې نښې هم چې تاسو یې وویلې، دا ټوله هغه نښې دي چې ماشومان یې عموما نه لري. نو آیا ماشومانو کې هم دا ناروغي شته او که نه؟
په ماشومانو کې دا ناروغي نشته. ندرتن بعضی وقت هغه کسان چې فامیلیل ډیسلیپیډیمیا لري یا فامیلیل ټرایګلیسرایډیمیا لري، مطلب د وینې د کورنۍ تاریخي په اساس سیمور پلار یا فامیلی د وینې غوړوالی لري، په هغو کې پریماچور کارډیوواسکولر ډیزیز رامنځته کیږي. یا مخکې د وخت نه، مخکې د وخت نه منظور دا دی چې ما مخکې ویل چې 50 کلنۍ یا 50 کلنۍ نه وروسته دا ناروغي په نارینه کې رامنځته کیږي. او په زنانو کې کوم خطر چې ما مخکې تاسو ته ویلو چې په سړو کې نظر ښځو ته دا مرضي ډېری، هو دا زیاتوالی اندازې چې دا کله دي چې زنانه 50 کلو ته ورسیږي، نو دا غي مسوي کیږي ریسک یا خطر. نو په ماشومانو کې پریماچور کارډیوواسکولر ډیزیز یا مخکې د وخت نه د زړه د حملې راتګ چانس وي. مثلا که یو کس ریسک فاکټر ونه لري یا خطري فاکټر ونه لري، کېدای شي 50 کلن یا 50 کلن یا هغه وروسته د زړه حمله پکې رامنځته شي. هغه کسان چې مخکې نه ریسک فاکټر ولري، نو هغه مخکې د وخت نه مثلا 50 کلن کې او تلس کلنۍ کې یا وروسته د ډش کلنۍ نه رامنځته شي.
بله، تاسو نقشې بیان کړي او عوامل مهم بیان کړل، نو د دې لپاره چې د زړه په ناروغۍ اخته نشو باید څه وکړو؟ سپورت وکړو، که صحیح خوراک ته زیاته توجه وکړو؟ البته صحیح خوراک چې زړه ته تاوان نه رسوي هغه هم تشریح کړئ چې کوم یو دی.
ډېره ښه پوښتنه ده. د په خاطر چې موږ د زړه ناروغیو اخته نه شو او مخکې د وخت نه باید وقایه شي، نو هغه کسان چې عمر یې د 50 کلونو پورته ده، نو هغوی باید په کال کې یو ځلې عمومي چیکاپ وکړي چې متاسفانه زموږ په وطن کې دا نه کېږي او څوک ډاکټر ته نه ځي او یا د اقتصاد د کموالي د وجې او یا د نورو مشکلاتو د وجې دوی نه شي کولی چې په کال کې یو ځلې عمومي چیکاپ وکړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کال کې یو ځلې عمومي چیکاپ وشي په هغه کې موږ د وینې غوړ، شکر، د زړه ګراف، د ګردو وظیفوي ټسټونه او نور داسې ټسټونه وشي. که چېرته په هغه کې څه مشکل وي نو مخکې د وخت نه مو مریض ته یا د فزیکي فعالیت توصیه کوو او یا د نورو دوایانو توصیه کوو چې کم مصرف سره کېدلی شي چې د مریضانو د زړه د حملې مخنیوی وشي. او بل مونږ ټولو ته هغه څه که زنانه دي، که مردانه دي، که ځوانان دي او که سپین ږیري دي، دو ټول باید خپل روزمره ژوند کې تغییر راولي. فزیکی فعالیت باید ډیر کی. فزیکی فعالیت په دې معنا چې باید د ورځې نیم ساعت یا د دینه ډیر تیز تیز پیاده ګرځي وو چې سهار په نهار مخکې چای څخه نیم ساعت مخ. نو فزیکی فعالیت ډیر ضرور ده. او سره څنګه کې صحیح غذاګانې، صحیح غذاګانې موږ ته وایي چې هغه کې سبزیجات تقریبا میوجات ډیری او د حیواني محصولاتو نه کم اندازې سره استفاده وکړو. او بل کسان چې سیګریټ چپی وای سیګریټونه چپی ځکه سیګریټ تو چند د زړه خطر ډیری. او بل ها کسان چې په دفترونو کې کار کوي یا فزیکی فعالیت ونه لري ونه مفتنه دا چې د خپل فزیکی فعالیت ډیر کنه شي ډیر ونه نو باید خپل وظیفې ته تغییر ورکړي. دا سې وظیفه وای ته چې هغه فزیکی فعالیت ته چانس شي. او بل فاست فود، جنکی فود او کومې غذاګانې چې صحت تخینې دي مثلا د بازاري خوړه او رستورانتونو کې خوراکونه دینه باید استفاده ونه شي. او د سره په څنګ کې هغه کسان چې فامیلي تاریخچه ولري د شکر او یا د زړه د ناروغیو او یا د جګ فشار نو که څوک دا ناروغي ولري نو باید مناسب ډاکټر ته ورشي. او باید چېرته شکرې جګې شکر باید کنټرول شي او که فشارې جګې فشار باید کنټرول شي او که د وینې غوړوالی ولري نو د وینې غوړوالی باید تداوي شي په وخت سره.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. ډاکټر صاحب اول اوریدونکو مو قاری صاحب پښتون وو دی وای چې شزه ډېر تشویش کوي شاید یو علت دا وي سترس لاندې وي نو څنګه دا د زړه ناروغي سره ارتباط لري او کنه؟
دوی لکه زما خبرې سرچپه اوریدلې دي. سړو کې نظر خزو ته دا تکلیف ډېری او په خزو کې ورسره د 15 کلونۍ نه دا تکلیف چې دا مساوي کیږي. سړو خزو دا تکلیف یو شي کیږي ځکه د خزو بعض هورمونونه دي هغه هورمونونه موجوده چې دا هغه په څو پورې چې هغه هورمونونه تولیدېږي خزو کې د زړه د حملې د رامنځته تک چانس کمی ورسره د منفوز دورې نه ورسره خزو چې بچیان نشي وړلې نه غوڼه ورسره دا چانس یو شي کیږي. او بل تر ټولو مهم ریس فاکټر چې دا روحي ناروغي یا د محیطي تغیرات چې دی انوایرنمنت چینجز چې دی رواني ناروغي دا د زړه د ناروغي لپاره او دا سه نور ناروغي لپاره تر ټولو غټ ریس فاکټر دا یا خطرې فاکټر دا نو رواني ناروغي مخنیوي باید وشي په مختلفو طریقو سره. بل دا ویلې چې د حمل په دوران کې کومه زنانه د زړه تکلیف ولري او مشمول باندې تاثیر کوي کنه کوي د حمل په دوران کې اکثره وخت د زړه حملې شتون چې د مشوم ته اکثره وخت خطرې ده. باید موږ حمل د منځه یوسو ځکه موږ ته د مور ژوند تر مشوم ژوند مهم ده. د مشوم د ژوند بچ کېدل مشکلي ځکه کله مور باندې د زړه حمله راځي مجبوري چې مور ته پرمختللې معاینات وکړي انجیوګرافي انجیوپلاستي چې په هغه کې شعاع استعمالېږي. نو هغه شعاع لاندې که چېرته موږ ماشوم لرې نه کړو ماشوم په اینده کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو د زړه نورې ناروغۍ شته چې په حمل کې باید احتیاط وشي. نو ډېر مهمه نه دا وختونه ده چې هغه مهمه چې د زړه ناروغي مخکې په خونه تشخیص شي نو حمل باید ونه خلي ترسو پورې چې ډاکټر مشوره نه وي ورکړې د زړه ډاکټر نو وي حمل نه شي اخیستلی، ځکه د حمل په دوران کې هم ماشوم ته خطر ده او هم مور ته خطر ده. نو میکانیزم چې ده، هغه کې میکانیزم پلک رپچر، اول خلک چې کورنۍ تاریخچه ولري نو د زړه د رګونو ناروغۍ چې ده د یو کلنۍ نه په یو ناروغ کې شروع کیږي، په دې معنا چې د زړه د شریانونو انتما طبقه چې ده یا منځنۍ طبقه هغه زخمت پیدا کوي. داسې مثال لري لکه د بخارۍ نل چې لوګي نیسي، یو وخت داسې یو حالت رسیږي چې بیا بخارۍ باندې دود راوځي او بیا لوګي بهر نه وځي نو کوټه ټول خلک تنګي. د زړه رګونه هم داسې دي چې د و کلنې نه شروع کیږي، دا پلک زخمیږي، زخمیږي، پړسیږي او التهابي مرکزونه په دې کې فعالیږي، هغه بیا رپچر کوي یا چی وي. کله چې وچو نو نور کوراویا چې یا پلټلیټ چې دی هغه فعالیږي. دلته دغه میکانیزم دی ویني دغه کیدلو میکانیزم فعالي او د زله حمله رامسته کیږي، دی ویني غوټه جوړيږي او مربوطه شریان ته دی ویني جریان محدودیږي. نو دا میکانیزم دا بل ورور ته ویل چې د زړه سوري کیدل له لپاره موږ په افغانستان کې د مجهز سنټر نه لرو. الحمدلله موږ په کابل کې خاص مرکزونه لرو، زمون تقریبا 80% مریضان چې دي هغه دلته په افغانستان کې تداوي کیږي، هغه په 80% نوروان چې دلته دي تداوي امکان نشته، هغه شاید د وسایلو د نشتون د وجې دلته هغه ولادي یا هغه ماشومان چې مور تنه پیدا شوی د زلو مشکل یا د زلو ستونزې ولري، هغه مونږ خارج ته بیا معرفي کوو. او زه محترمه د ننګرهار پانتون استاد نه یم، ما خپل ورته تحصیلات په هند کې کړی دي، زه په کابل کې په یو روغتون کې د کارډیولوژي شیف یم او الحیات روغتون کې دلته د زړه څنګه کار کوم. ورور پښتنه کړی و،
بله،
نو بل یو ورور پښتنه کړی و، اخیری ورور چې زما دردونه دي د ملا د ورمیګو کله شاته انتشار کی او لسون ته انتشار کی. نو دا حتمی نه ده چې هر دا ډول درد چې د کوم مونږ ویلو دا دردونه د زړه دردونه دي، ډیر وخت داسې کېدلی شي چې موږ ته ډیر زیات داسې کیسونه راځي. نو موږ اکثره وخت د اورمیګا د کړۍ یا سرویکال سپینډولوسس په نوم یو اصطلاح ده چې د اورمیګا کړۍ سره نږدې کیږي، نو هغه درد د زړه د حملې د دردونو سره ډیر مشابه او اراضي تقریبا ډیر مشابه وي، ځکه درد د سینې ته راځي او د لسون ته انتشار کوي. نو د زړه درد کله چې موږ دینه تفریحي تشخیص کوو، د زړه دردونه اکثره وخت په فزیکی فعالیت کې د معنی چې کله موږ په یو جګ ځای باندې خېژو یا کار کوو یا په بایسکل باندې چیرته ځو یا حتی او داس کوو، په داس کولو سره دردونه شروع کیږي. کله چې استراحت کوو د استراحت حالت سره آرامي او د اعصابو دردونه چې د عصبي دردونه اکثره د وضعیت تغیر سره، چې کله موږ وضعیت تغیر ورکوو یا په یو اړخ باندې اوړو یا لاس یو خواته پورته کوو یا مخ بلې خواته اړو، په دې سره ډیریږي.
ډاکټر صاحب که دوی ته ځواب ورکړي،
او به ضرور د وردګو نه پوښتنه کړې ده چې زمونږ کړه وروسته د کوروالي نه بیوش کیږي، بل کله چې پشکري ورته لګوو پشکري نه وروسته بیوش کیږي. نو کوم درد هم بدني درد هم درلودلو، نو زه د ورونو مو غوښتنه دا ده چې خپل مېرمنې یو ځلې نسایي ولدي تکړه متخصص ته بوځي تر څو کوم نسایي ولدي مشکل ونه لري. او بعضې کسان چې د درد په مقابل کې ډېر حساس وي او کله چې معمولي درد سره مخامخ شي نو هغه باندې بې هوشي راځي، چې هغه ته وازو وګل ویل کیږي، چې دا تکلیف په زړه پورې تړلی نه ده، دا په بعض خلکو کې په طبیعي شکل موجود وي، دا په اعصابو پورې تړلی ده.
ځینې وایي چې که د زړه ناروغیو په اوله کې معالجه وشي نو له خطر سره له خطر ژغورل کېدای شي، یعنی د موږ ډېر خلک تر هغو پورې معاینه نه کوي چې تاسو له سکتې سره نه مخامخ شوي، قلبي حمله نه وي پراغلي، لکه مخکې چې تاسو ویل چې کولیسترول کنټرول کې یا یو شکل سره معلوم کې ځینې معاینه شته چې په اوله کې کېدای شي که رګونه څه ناسه بندې خلاص شي، انجیوګرافي او نور تاسې طبي اصطلاحات ورته لري، په اوله کې علاج په اسانه کېدای شي، بیا وروسته ډېر ګران دی.
مونږ خو کله چې زړه رګونه زخمي کې د خپل فیصدي لري، چې مثلا زړه رګ زخیم شولو تم شولو د تنګیدو فیصدي چې دا څلوېښت فیصده ده، څلوېښت سلنه ده، یا شپېته سلنه ده، یا اتیا سلنه ده، یا نوي سلنه ده. کله چې د بیا فیصدونه دغه بندیش کمی نو مریض اکثر وقت آراز نه لري نو مریض وایي کدا شي وینه غړواله ولري یا با قوی فامیلی طرف چول لري یا با مریض نو ریسپکټونه ولري لکه د سیګریټو څکول د فزیکی فعالیت کموالی روحي فشارونه محیطي فشارونه غیر صحیح خوراکونه دا خطری فکټرونه به ولري خو مریض به آراز ونه لري که چېرته ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر ته د وخت نه مخکې دا وقایه کولی شي او که چېرته دا تنګواله د بیا فسدونه په یوه کې ډېرې نو مریض به خامخا د زړه آراز ولري چې هغه آراز به په دې ډول وي چې کله فزیکي فعالیت کوي د فزیکي فعالیت په کولو سره به دا درد ډېریږي او کله چې فزیکی فعالیت کموي یا استراحت په حالت کې دا درد کمیږي نو هغه کسان چې په فزیکی فعالیت کولو سره په مزل کولو سره په زینو کې په ختلو سره یا بل فزیکی فعالیت کولو سره د سینې وسطي برخې درد یا د لاسونو درد یا د ملا درد دا ډېریږي نو دا اکثره وخت په زړه پورې تړلې دردونه دي نو دا ډېر مهم دي مخکې د دې نه چې د زړه غټه حمله راشي یا یو رکسل فیصده بند شي نو ښه ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي مخکې د وخت نه تداوي شي تر څو د دې رګ د تشخیص لپاره انجیوګرافي وشي او د انجیوګرافي نه وروسته هغه مربوطه شریان د انجیوپلاستي یا د سټنټ کې خودلو په واسطه خلاص شي.
بله، ځینې تاسو ول چې درې مهم رګونه دي، ځینې کسان ممکن دوه رګې بند شي او قلبي حمله پیرا شي، ځینې کسان دا سم شي وي دي چې درې تقریبا بندي یعنی پوره نه تری واحده پوری بندي خو هیڅ هم پېنی شي وي، دا ولې داسې ده؟
ځله نه روغې دي مونږ یو استلال ورو کرونیک سټیبل انجن په نوم یا دزله مزمنه دزله دردونه پښتو کې داس خاص اصطلاح نه ورته لرو نو په دې ډول موږ ویلی شو نو هغه کسان ما مخکې ویلی چې دوی د پخوانه د زړه تکلیف لري د زړه تنګوالی یا د زړه د رګونو تنګوالی د اتیا فیصدو نه پورته یا د اویا فیصدو نه پورته یو رګ دوه رګ یا درې رګونو کې ډېر کسان آراز نه لري او یا حتی داسې هم کېدلی شي چې دا درې رګونه سل فیصده بند وي په یو نقطه کې بند وي او د بلې خوانه بیا طبیعي سرکولیشن یا کلټرل جوړ شوي وي یا طبیعي بایپاس یې ورته وایو پل ورته وایو یو طبیعي پل جوړېږي په دې مریضانو کې چې دا مریضان په اوایلو کې حتما عارض لري وروسته د وخت تېرېدو نه د دې عارض سره دوی بلدیږي او یا دا عارض بخې د منځه ځي او یا ډاکټر ته چې کله مراجعه کوي نو ډاکټر یې غلط تشخیص یې ډاکټر د معدې دوا ورکوي نو دا مریض ډېر ناوخته ډاکټر ته مراجعه کوي نو دی وخت په تیرېدو سره په بعضې مریضانو کې دا طبیعي پل جوړیږي یا طبیعي بایپاس جوړیږي نو د زړه د حملو یا د زړه د ناروغو د زړه د شریانونو بندش په څو ډوله ده چې مختلف ډولونه مختلف ډول آراز لري او مختلفو کلینیکو له هو کې مراجعه کولی شي.
بله،
نو ورور پختره وکړه چې کله مزل کوي خولې راځي نو بعض کسانو کې د خولو شتون چې نرملي مثلا وزن ډېری پور افورت ټولرانس یا مثلا د ګرځېدل وزغمې کمی وزن ډېری نو وایي چې کله ګرځي خولې کیږي او بعضې وخت خولې ځکه د زړه حملې سره یو ځای خولې هم ورسره وي دلودي هم ورسره وي ډېر وخت نو خولې د زړه د حملې یو عارض هم کېدای شي نو ډېر مونږ یو کټګوري مونږ ناروغانو لرو چې هغه ته وایي سایلنټ اټک یا خاموشه حمله دا هغه کټګوري خلک دي چې عمر ډېری مسینی سپینګيري عمر اویاو نه پورته یا شکر ولري دویمه کټګوري شکر ولري دریمه کټګوري چې مثلا زنانه یې او یا هغه خلک چې زړه ډېر کمزورې وي زړه کمزورې شوی وي نو د څلور کټګوري خلکو کې سایلنت اٹک یا آرټیفیشل چیست پین یا مثلا غیر وصفي د زړه دردونه موجود دي که سمه کې اکثر وخت هم ناروغان چې ډاکټر ته ډېر نه وخت مراجعه کوي ځکه وصفي شدید د سینې درد نه لري هغه د زړه حسي اعصاب چې د درد سبب ګرځي د درد حس کولو سبب ګرځي هغه حسي اعصاب په نیو عمر په ډېرواله سره او د شکر پښتون سره د منځ ځي نو ناروغان اکثر وخت درد نه لري نو د په خاطر هغه کسان چې عمر یې ډېری او شکر ولري نو ډاکټر ته باید خامخا په کال کې یو ځلې مراجعه وکړي او فل باډي چیک اپ وکړي.
بله، یو بل سب شوی پیغام لرو و بیبرو.
علیکم ورحمت الله. دی ورده گونه مالک نیولی ده. دکتر سب نپکتنه داده.
چې یو مریض ده د وینې غوړم لري زیات جګر یې غوړ ده خو میاشت کې داسې یو ورې دا د زړه حرکت غیر اختیاري د زړه حرکت ورته پیدا شي داسې لس ثانیې پورې شلو ثانیې پورې غیر اختیاري درد مرد نه وي ورسره بالکل درد نه وي خالي د زړه داسې حرکت کوي ټوپونه وهي او خوله هم په بندې راځي نو په دې اړه که معلومات راکړي
ډاکټر صاحب چېرته مې لوستي وو چې وایي د زړه د ضربان نامنظموالی یا ډېر تیزوالی دا هم یوه نښه ده
مننه محترمه ورور وردګو نظموالی وو چې وینې غوړوالی لري خو بعضې وخت د زړه ضربان څخه حکایه کوي چې د څو ثانیو لپاره دوام کوي خو لري ورسره نو هغه د زړه ضربان چې کله مریض حس کوي چې زړه مې ټکان کوي نو دا هیڅ وخت نارمل نه اکثره وخت دیوالونو مشکل یا د زړه ضعیفوالی سبب یا د زړه ضعیفوالی شتون یا د زړه د رګونو نورو ناروغیو شتون موجود وي نو هغه کسان چې د زړه ټکان ولري پلپیټیشن ولري نو خامخا باید د زړه ډاکټر ته ځلې مراجعه وکړي ترڅو د زړه ډاکټر ټول مربوطه معاینات ورته اجرا کړي او په وسره تداوی شي
ډاکټر صاحب یو فاکتور یا یو عامل چې فکر کوم چې اشاره ونه شوغه د هوا خرابوالی دی لکه نن سبا چې کابل دی اپ لډیرو کلونو راځي کابل دی وای دا هم د زړه په ناروغي کې رول لري کڅنګه
بالکل هم دا سده دی هوا ککړتیا یا ایئر پولوشن نو د سږو په ناروغي کې تر ټولو د خطري فاکتور ده او د زړه ناروغۍ لپاره هم دا خطري فاکتور ثابتېدلی شي او د زړه د رګونو د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي
مخکې یو اوریدونکي مو له هرات څخه خپلواک صاحب وویل چې افغانستان کې خلک ډېر ګرځي لیکن بیا هم ولې په د زړه په ناروغۍ اخته کیږي
که چېرته مونږ کار وکړو نو هغه کسان چې کار کوي یا فزیکی فعالیت کوي نو که داسې ووایو چې دا کسانو زړه په حمله باندې نه اخته کیږي نو دا صحیح نه ده لکه دا مریض به خامخا یا دا کسان به خامخا نور خطري فاکتورونه ولري لکه مخکې چې موږ ذکر وکړو خطري فاکتورونه اوږد لیست موجود ده یا کېدای شي فاميلي تاریخچه ولري یا کېدای شي دا سره
یعنی ستاسو منظور دا ده چې یو عامل نه دی چې یو څوک د زړه په ناروغۍ اخته کیږي بلکې مختلف عوامل دي یو یې هم دا دی معایناتو په برخه کې اوس یو څوک ورشي او ډاکټر ته اغه به معاینه کی لیکن د زړه د ناروغۍ د معلومولو لپاره باید کومې معاینه وشي
متاسفانه په افغانستان کې په شخصي روغتونونو کې دولتي روغتونونو کې خو دا سہولتونه سره شته نه په شخصي روغتونونو کې چې کوم سہولتونه موجود دي هغه هم په سټانډرډ برابر نه دي په نړیوالو نورمونو برابر نه دي ځکه موږ مختلفه کټګورۍ د سکرینینګ لپاره لرو نظر په عمر نظر د مریض په وضعیت نظر د مریض په ناروغۍ سره دا پکیج انتخابي مثلا یو ناروغ ده د شکلان د خو هیڅ ډول بیماری نه لري نو د لپاره موږ ساده سکرینینګ ټیسټونه کوو چې په کې یو د زلګراف شامل یو ټیم ټی شامل ده یا ټریډمل ټیسټ په ماشين باندې موږ دا ناروغ زغلو نو لکه هیڅ مشکل نه وي یا مثلا ایکو ده یا شکر ده دا باز ټیسټونه پکې کوو په کسان چې مثلا شکر ولري او نیوینې غړواله ولري سینې 500 پورته یې نو غلا پر بیا بیل پکې جي نو تاسو دې اکثره کسان نه وښتنه دا ده چې عمر یې 500 پورته یې دوی په کال کې وزلې زړه ډاکټر ته ورشي چې زړه ډاکټر یې نخپل اړخه چک کړي
که یو څوک قلبي سکته وکړي او مخکې تر دې چې ناروغ روغتون ته ورسول شي چې البته زموږ په وطن کې ډېر جرم نشي رسېدای باید څه وکړو
نو که چېرته په کور کې بعضې دوایانې موجود وي د سپرین دوایانو د کومه راشي ما وویل چې دوی مطمئن دي ځکه نور خپله پیږي چې ما باندې زړه حمله راغلي ده ځکه دا داسې درد دی چې کله په ژوند کې دوی مخکې نه وي حس کړی نو دوی نه که چېرته په کور کې داسې مریض یا په کلي کې داسې دوا پیدا شي اسپرین په نوم څلور ټابلیټ دي دا باید وخوړل شي مریض باید فزیکی فعالیت ونه کړي آرام تم لري ځای په ځای که چېرته کار کوي باید کښېني که ولاړ وي باید تم نه که نه نو باید استراحت وکړي او زر تر زر باید ټلیفون یا امبولانس راوغواړي او چاته زنګ ووایي چې شفخانې ته یوسي
بله مثلا
که
پروت وي مثلا ستونی ستخ پریوزي چپ اړخ کې پریوزي ښي اړخ ته پریوزي شاوخوا یې فضا خلاصه پریښودل شي چې اکسیجن ډېر وخت لي که څنګه
بالکل شاوخوا فضا باید خلاصه پریښودل شي، اکسیجن باید کافی اندازې سره موجود وي، ناروغ باید ستونه ستر سملاستل شي. که چېرته ناروغ سره نفستنګي موجود وي، په همدې وخت کې د زړه حملې سره یو ځای نفستنګي ورسره شروع شوله، نو بیا دوه یا درې برخته باید سر ته کېښودل شي. سر باید لږ اوچت کېږي چې دا مریض سره کومک کوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب هیواد ګلزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم نور بجنده شکه مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.